د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو احمد تکل هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو پر غزنی حمله پیل کړي او کندز ته چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولی د بې ځایه شویو کورنیو راستنېدل پیل شوي. په همدې حال کې اجرایه رئیس وایي چې که پاکستان په افغانستان کې رښتیا سوله غواړي نو له طالبانو سره د مرستې بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان سوله له پاکستان سره تړلې؟ په دې اړه به ستاسو نظریات چې د افغان بی سیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله راستولی شئ هم خپره کړو. قدر منوریدونکو، په دې خبری ساعت کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري څخه واورئ چې همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بلې، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د دو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي وو. دغه راز په سوریه کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د روسیې ولسمشر د بشار الاسد رژیم څخه په ملاتړ سره ښیي چې د یو کمزوری مشر دی. ځینې نور مهم خبرونه هم لرو.
ډیره مننه کوم نوري صاحب. قدر منوریدونکو، نوریاس نوري به په څو شیبو کې تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، خو لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه سپۍ څخه واورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایه رئیس وایي چې پاکستان باید پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل او د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه مهال د پاکستان له هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی.
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغو سندونو د تصویب پر مهال ویل د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
موافقتنامه همکاری های امنیتی
د افغانستان او عربی متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتی همکاری تړون چې 15 مادی لري په یوې مخالف رای او نور ټولو مثبت رای سره تصویب شو.
له متحده عربی اماراتو سره د امنیتی سندونه په تاسې حل کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر د لازمې څارنې نشتوالی انتقادونه رامنځته کړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته رسیدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال وژل شوي، خو تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې. او یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکې پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یونما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پیښه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یونما یوه ښځینه کارکونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي چې د دوه ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شول. د ترکیه له ان ټي وی تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان ا ازمختونو په نتیجه کې دې ته ډیر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل دغه حمله هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سورې غوړول ټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاو له دغو حملو سره مرسته کوي نو به لازم اقدامات وشي. دغه دوه چاودنې د څو ثانیو په توپیر په داسې حال کې وشو چې کوردی پلو فعالان او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردی وسلوالو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه په تنظیم شوي لاریون کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. کورد پلو د خلکو ډیموکراتیک ګوند وژل شو رقم 138 ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړی دی. اوباما د سی بی ایس شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی کوي د پیاوړي توپ نښه نه ده. اوباما وویل د دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي بمبارد په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف وروسته له هغه لکار لري کړ چې دولتي امنیتی ادارې او څارنوالان وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته یوسي. د قرغزستان د ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بردیف او د هغه یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې جعلکاري او اختلاس تورن دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې خدای بردیف به بند شوی وي او کنه. د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیک بیرته پیل شو. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وویل چې د ګازو انتقال نن سهار وختي وروسته له هغې بیرته پیل شو چې له کیف څخه یې 240 میلیون ډالر ترلاسه کړل. ګاز پروم د روان کال په پیل کې اوکراین ته د ګازو لیک وروسته له هغې بند کړ چې د نرخ په اړه خبرې ناکامه شوې. خو د اروپایي ټولنې په مرسته 13 میاشتې یوه موافقه لاسلیک شو چې هغه د دې ضمانت کوي چې اوکراین به د راتلونکي 2014 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د 6 میاشتو لپاره له روسیې څخه ګاز ترلاسه کوي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې د ساينس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانس وکړ.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the
د سویډن د ساينس شاهي اکاډمي نن پریکړه وکړه چې د اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزي بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس ډیټنتا د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څیړنو په خاطر ورکړل شي. ډیټن چې په سکاټلند کې زیږیدلی دی د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. تیر کال دغه 8 میلیون کروني جایزه چې 915 میلیون ډالره کیږي د بازار د قدرت او مقرراتو په اړه د څیړنې په خاطر فرانسوي اقتصاد پوه ژان تیغول ته ورکړل شوې وه. تیره اونۍ د طب، کیمیا، فزیک، ادبیاتو او اصولو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان شول. د اقتصاد جایزه د نوبل د نورو جایزو په څیر په 1995 کال د سویډني صنعتکار الفرد نوبل لخوا نه و رامنځته شوی، خو د سویډن مرکزي بانک په 1988 کال د نوبل یاد ته د درناوي په خاطر دغه جایزه رامنځته کړه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبری سات اورې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. وسلوالو طالبانو له کندوز وروسته غزنی په نخه کړی او نن یې پر دې ښار وسلوالې حمله وکړې. پر غزنی د حمله مسله به د دې ولایت له یو پخوانی والی سره په مرکه کې وڅېړو. د کندوز بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته د راستنېدو په حل کې دي، خو له جګړې وروسته په دې ښار کې ژوند کول اسانه نه دي.
اوس هم اکثره دوکانونه بنده ده، دودی نه پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که پاکستان پر احتیا غوړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. د کرکټ بورډ مرستیال سره په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د راروانو لوبو په اړه خبرې کوو.
کچته موږ زیمبابوی هیواد ته شکست ورکو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین الملي شورا کې زموږ لپاره نور هم زموږ ردی لوړ وړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابورئ چې یوې ایرانۍ محکمې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. اورېدو ته تر پایه سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ او بخې خبری ساعت خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دمګړې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ جنگ روان دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله تر دې دمه د امنیتی ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تیرې شپې راهیسې د غزنی ولایت په څو امنیتي پوستو وسلوالو مخالفینو ډلې ځې حملې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دغو حملو د مهارولو لپاره یې د غزنی بیلابیلو سیمو ته تازه دمه ځواکونه لیږلې دي. ښاغلي صدیقی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ډاډ څرګند کړ چې تر څلرویشتو ساعتونو پورې به د غزنی حملې په شا وتنبول شي.
با تاسف کې خبرای بد داریم از حمله های دشمن در مخاطب
دی. وایي په خوشینۍ سره چې په غزنی کې د دښمن له حملو بد خبرونه لرو او شپږ و موارد دي چې په دې اړه زموږ سره معلومات دي. هڅه مو دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو ځواب قوي وي، لکه تل چې په هر ځای کې وي.
په غزنی کې یو وخت څو ډلیزې حملې د کندوز ښار له تصفیه وروسته داسې مهال ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې تر دو اونۍ ډیر مقاومت وکړ. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو دوه اونۍ وړاندې په کندوز ولایت کې ډلیزې حملې وکړې چې له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د کندوز ښار ونیو. د غزنی پر یو شمېر امنیتي پوستو باندې د طالبانو حملې تېره شپه دوه بجې پیل شوې او د کورنۍ چارو وزارت د ویان په وینا لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې له غزنی څخه خپاره شوی راپور نه وایي چې وسلوالو کسانو غزنی ته په غزیدلې لاره کې یو پل الوزولی او له امله یې ګیلان، مقر او اباند ولسوالیو ته د تګ لارې بندې شوې دي. طالبانو بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ځینو پوځي اهدافو لپاره یې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ بنده کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره چاته اجازه ورنکړي چې دا سیمه د ډیر وخت لپاره له ګواښ سره مخ کړي.
با مردم شریف ولایت غزنی مو اطمینان میکنیم.
د غزنی شریف خلکو ته مونږ ډاډ ورکو چې په مرکز کې د ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلو چې دښمن خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. خلک دې د تبلیغاتو تر اغیز لاندې نه راځي. په هر ځای کې چې وي خپل مسؤلیت ته دې پام وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو د غزنی ولایت ګواښونه له منځه یوسو.
غزنی ښار کې د وسلوالو مخالفینو حملې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د دغه ولایت لري پرتی سیمې ډیر وخت یا د جګړې شاهد وي او یا هم له ګواښ سره مخ وي. له دې وړاندې د غزنی په مرکزی زندان باندې طالبانو ډله ییزه حمله کړې وه چې څه باندې 3500 زندانیانو ته یې د تېښتې زمینه برابره کړه. څېړونکي وایي افغان حکومت باید د غزنی او نورو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته اقدامات جدي کړي څو د کندوز له برخلیک سره مخامخ نشي.
پر غزنی د طالبانو له نننیو حملو سمدستي وروسته دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا طالبان غواړي د کندوز په څیر پر غزنی هم خپل زور وازمي. په دې اړه د بحث لپاره مې د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان ته په دې خبرونه کې د بحث لپاره بلنه ورکړې. فیضان صاحب، د خبرونې ته ښه راغلاست. آیا غزنی ته ورپېښ خطر جدي دی؟
سلام علیکم. اول تاسو ته محترم تکل صاحب او نورو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم لکه څنګه چې د دښمن تبلیغات یا عامې رسنۍ په همدې باندې خپرونې لري، همدومره غزنۍ تر ګواښ لاندې نه ده. په غزنۍ کې کافي قوتونه دي او په غزنۍ کې ډېر خلک له دولت د دفاع په حالت کې دي. د غزنۍ موقعیت هم همداسې نه ده چې داسې زر لکه د کندوز په شان د دښمن لاسته ولویږي. غزنی کې کوه خان همدغه خلک چې دولت په ارګانو کې وظیفې لري، یا ملي اردو ده، یا ملي امنیت ده، یا د پولیسو ارګان ده، که دغه واقعان په هغو تعهد چې له خدای سره لري، له خپل ولس او خپل ملت او حکومت سره لري، په هغو باندې پابندي ولري، په هیڅ صورت دښمن نشي توانېدی چې د غزني باندې سلطه وکړي یا د غزني خلک یا ښار دې لاسته ورشي. تبلیغات چې هم دا ځینې دوستان هم زیات په دغه رابطه باندې تبلیغات کوي،
وهم
یې په خلکو کې اچولی.
فیضان صاحب ډېره بښنه غواړم، د کورنۍ چارو وزارت ویاند دغومره دا مسله ساده نه ده بللې، او یو څه د په خبرو کې د حمله یو څه دروندوالی ښکاریږي.
همدا اوس موږ له رادیوګانو له بعض رسنیو چې واورېدل چې په غزني باندې جنګ جریان لري، همدا خبره قطر نشته. په غزني کې اوس پیلن جنګ نشته، سار ډېر خال خال پیرونه غزني په شاوخوا کې هم په لرو سیمو کې یو څو پیرونه سوي وو، او تر غرمې پورې بانو بند کړی وه. چې اوس همدغه عمومي شهرام په صورت کې کلي خلاصه ده، ټول خلک کابل ته هم راتلای شي، کندهار ته هم کلای شي. هغه ټک ټوک چې سار تر غرمې له مخې سار وختي تېر شوی وو، هغه جنګ هم اوس نشته، او ټول پوستې او خپل ټول نظامي قرارګاوې په خپل حالات کې دي، هېڅ مشکل هلته نشته. داسې دوی دا تبلیغات کوي، نه پوهېږم چې دوی د دښمن په رنده باندې اوبه اچوي او که دوی خپله خبر نه دي. زه له غزني چې یاره دقیقه معلومات لرم، دا اوس له تاسو سره مې تماس نیول، تر دې له مخکې له غزني سره په تماس کوم، هېڅ مشکل هم هلته نشته. دغه اوازې او تبلیغات چې نن د غزني په ښاریانو باندې ښار هم بند کړی، دوکانو مارکیټونه هم تړل شوي، همدغه تبلیغات نور بل خبره زه نه احساسوم.
فیضان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې جګړه په کومو ځایو کې شوې وه، او وسلوالو طالبانو پر کومو ځایو حمله کړې وه، او د جګړې حالت څنګه شو چې تاسو وایي اوس قراری ده؟
د غزنی د ښار په شمال کې د ښار چې هغه له غزنی له خپل ولایت تقریبا 2-3 کیلومتره فاصله لري، په هغو پوستو باندې پیرونه کړي چې هېڅ پولیس پکې زخمي شوی نه ده، نه یې کومه پوسته نیولې. د غزنی د ښار په جنوب کې د کندهار په عمومي شهرا باندې د شاباز دوکانونه ورسوایي، پوغو کې و پوسته او پوغو باندې سپیرونه کړي. نور دغه وازې خبرې کړي دي، دا سار ما هم داسې اطلاع واورېدله چې د ملانو بابا پوسته نیولې ده، او د اوګرې د ادرې پوسته نیولې، پوسته نیولې په داسې حال کې چې ماله د غارې پوستې له هغه ساحل سره تماس ونیول. پوغو باندې هېڅ جنګ نه ده شوی، نه کوم پیر شوی ده، نه کومې پوستې سقوط کړی ده، نه څوک تسلیم شوي طالبانو ته. فقط دغه لارې تر غرمې پورې بنده کړې وه، او هلته یو څو جای سړک تخریب کړی وو چې هلته بیخي عمومي دغسې پل هم نشته چې سړک په هغو باندې بند شي. د سړک په منځ کې جرخ کړی وو، د دوکانونو دریو ساعتو لپاره یې لاره بنده کړې وه. لوغوره وروسته بېرته لاره هم خلاصه ده، نه جنګ شته، نه کومې پوستې سقوط کړی، نه طالبانو داسې تهاجمي حمله کړې. هېڅ خبر هم په غزني کې دا اوس پیلن نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان و چیل ازادی راډیو سره په خبرو کې د غزنی ښار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر بیلابیلو سیمو تهاجمي حملې کړې دي، خو لکه څرنګه چې د ښاغلي فیضان په خبرو کې مو واورېدل، ښاغلي فیضان د غزنی پخوانی والی ازادی راډیو ته وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې، او وسلوال طالبان له هغو ځایونو څخه چې حمله یې پکې کړې وه په شا شوي دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه به د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې بیا هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کندز ښار د دوو اونیو لپاره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. د ولایت اوسیدونکي وایي چې د جګړې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او خوراکي توکي نه پیدا کېدل. اوس دوی وایي چې خوشاله دي چې د افغان ځواکونو په مرسته کولای شي چې خپلو کورونو ته راستنه شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمیر ښاریانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د کندز ښار ته بې ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی و. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره څوارلس ورځې د جګړې شاهد و. دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر په اندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو پنځلسو ورځو کې ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ ولو. دومره که درته میلاو د درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلي او اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې زموږ حکومتي ځواکونه راغلل. ښار بېرته ونیو، ښار تصفیه شو، یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه. خدای د دو ته نور هم توفیق کړي چې امن راشي.
مشکلات نه، ښار بیا امنیتی بود، شر فقط هیچ کسی نبود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود، میبینین دکان ها سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودی نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بند ده، نانوایګانې بندې دي، دودی نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې په رښتیا همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری ښارګوټي کې وشوې، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف روسي خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داود:
زه فکر کوم چې یوازینی لار
د بریالي توپ د دې پروسه غداده چې پاکستان امریکا عربستان سعودي او چین دغه وادونو چې دا کار شروع کړي دي دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکي او وروسته دا غیر نتي مذاکرات ته
تر دې مخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد د افغان حکومت او وطول طالبانو ترمن د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکرو میز ته د وطول طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغې ډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. پینځلس ورځې مخکې دغې ډلې کندز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېدو او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس اوسی غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي بنسټونه د انتقاد ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډېری په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي.
و موریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که پاکستان په افغانستان کې په رښتیا هم سوله غواړي نو له وسلوالو طالبانو سره مرستې د بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان سوله په رښتیا هم د پاکستان او د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان له مرستو سره تړلې؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر، تبصره او یاد یادونې وړ کومه خاطره لري نو د اس ام اس په 1 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. همداراز خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 8 6 او 0 9 9 2 3 5 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو نظریات او ټلیفونونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې راخلو. خو سمدستی یو بله موضوع، د افغانستان ولسی جرګې له عربي متحده اماراتو سره د امنیتي برخې 2 تصویب کړل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دا 2 د امنیتي همکاریو او د مجرمونو د تبادلې په اړه دي چې څه وخت مخکې ولسی جرګې ته استول شوی و. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثرو غړیو له عربي متحده اماراتو سره د امنیتي همکاریو او د مجرمینو د تبادلې سندونو ته مثبت رایه ورکړي او هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد به له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دا سندونه چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سندونو په څیر جنجالي نه وو، له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو په راکړه ورکړه کې همکاري ته زمینه برابره شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو سندونو تصویب داسې اعلان کړ:
موافقتنامه همکاري های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان او عربي متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاري تړون چې 15 مادې لري په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبت رایې سره تصویب شو. همدارس د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د محکومینو د تبادله تړون چې 40 مادې لري په یوې مخالف او نورو مثبت رایې تصویب شو. کغل ابراهیمی د دغو سندونو د تصویب پر مهال په وکیلانو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره د اړوند کمیسیونونه خپل کارونه په چټکۍ خلاص کړي او پرې نږدې چې د تصویب لپاره ټاکلي قانوني موده بشپړه شي. اخو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون چې له عربي متحده اماراتو سره دغو دوو سندونو پر سر کار کړی وایي چې هیله ده دا هیواد په یادو برخو کې خپله همکاري جاري وساتي. دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی په دې اړه وویل: د امنیتي همکاري د تړون په برخه کې عربي متحده امارات له افغانستان سره او برعکس افغانستان له هغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او جنایي همکاري او د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې همکاري کوي او د مجرمینو د تبادلې د تړون له مخې هم هغه کسان چې یا په افغانستان یا په عربي متحده اماراتو کې بندیان دي د مطالبه کوونکي هیواد په خوښه انتقال کېدلای شي. موږ هیله منو چې عربي متحده امارات دغو سندونو له مخې خپله بشپړه او لازمه همکاري وکړي. کغلی کلکانی وویل چې دا 2 څه وخت مخکې د دوی کمیسیون ته ورغلي وو او ډیر کم اختلافي مواد پکې موجود چې د کار له بشپړېدو وروسته تصویب شول. اخو افغان کارپوهان وایي چې که څه هم د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د بیلابیلو تړونونو لرل مهم وي، خو باید د تطبیق لپاره هم جدي توجه وشي. د سیمه ییزو مسایلو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل:
زه
زما باور دا ده چې هر څومره چې په نورو دنیا سره قرارداد به ولري، قرارداد چې به ملي اسرا او یو نور قرارداد وي، هغه هم د دولت په ګټې وي، رباغت عام وي، مسي وي، د دنیا سره وي، هغه هومره بفادي خلکو ته برسي.
له عربي متحده اماراتو سره دا امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه پارولي دي. کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د شته سندونو په اساس د همکاریو لپاره زمینه برابره کړي او هڅه وکړي چې له دغو سندونو څخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او په زړه پورې خبرو اترو او موضوعاتو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي نوریاس نوري ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر د ولایت شورا مشر وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکپټر راغورځېدلی ده. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه مهال رامنځته شوه او علت هم تخنیکي ستونزه وه. په پیښه کې یو پیلوټ او د هلیکپټر یو عمله ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته غځېدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکي وژل په کلکه وغندل. یونما د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه پر دغه کارکوونکو پر وژل کې دوه خوښنی څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. دغه سندونه له مخې به د بندیانو د تبادلې بندیان یو له بل سره تبادله کیږي. استخباراتي او په جنایي برخو کې به همکاري دواړه هیوادونه له یو بل سره تبادله کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز ښار د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو لا هم د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي هڅو ته اړتیا ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د قرغزستان ولسمشر د دفاع وزیر حبیب الله خدای بیردیف وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالانو وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیږد نن بیرته پیل شو. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ اعلان کړ. انګوس دیتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی، د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر دغه جایزه خپله کړې ده.
او اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه چمتو کړي.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې په دوه بریاو سره د رسمي لوب لپاره ځانګړي چمتووالی لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي سره په دوه تمریناتي سیالیو کې ښه ځلیدلی. دغه سیالۍ د زیمبابوي په بولاوي ښار کې جوړ شوې دي. ښاغلي هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ 15 اوره نړیوال لوبي د اکتوبر په 14 پیل شي. ښاغلي تکویل انزام الحق د افغان کرکټ ملي ټیم نوې روزونکې د لوبغاړ سره په ښه همغړی کار کوي. د هلمندي وشو چې افغان ملي کرکټ ټیم به دغه لوبي وګټي. د افغانستان د فولریزم فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د فولریزم د ملي ټیم جوړولو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د دغه ورزش سیالي په شپږ ولایتونو کې پیل شي. د فولریزم فدراسیون مسول نعیم رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د کابل، جوزجان، بلخ، کاپیسا، هرات او غزنی ولایتونو ترمنځ پیل شي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې ټاکل شوی دغه سیالي تر راتلونکو شلو ورځو پورې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. او د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې د پانکریشن سراسري سیالي د هیواد د 15 ولایتونو ترمنځ پرون په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د پانکریشن د فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو د جوړولو هدف د پانکریشن د ورزش وده او د ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ د تخنیکی او تکتیکی زده کړو بدلول دي. د پانکریشن دغه سیالي د تلې میاشتې په 10 نیټه پیل او پرون پای ته ورسېده. د خبرونو پای
قدر منو اوریدونکو په یاد ولرئ چې د دې خبری ساعت په دوام کې د کرکټ بورډ لمرستیال مشر سره په زیمبابوې کې د افغان لوبډلې د سیالیو په اړه هم مرکه لرو. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې باعث شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. له 2001 کال راوروسته وسلوال طالبان د افغانستان زیاتو برخو ته رسیدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات یې د ملګرو ملتونو له ادارې او د ځینو چارواکو سره د خبرو پر بنسټ برابر کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
په تیرو دوو اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د خپلو 13 ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه، د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه ارزونه چې په عامه خبره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هیوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تېره اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه، خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شمې پر ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی. د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري. افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري. نیویارک ټایمز لیکلي په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهراً د دولت په ولکه کې دي، لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري، خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډېر زیانمن سوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسي کولی. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه شول سوي دي. اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل، لکه شمالي ولایتونه. ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل 4 دفترونه د هغوی کورنۍ او بهرني کارکوونکي له کورنیو سره یو ځای ایستلي دي. بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هر برخه کې چې د مرستندوی ادارو فعالیتونه زیانمنېږي، اصلي تاوان یې ولسی او زیانمنونکو خلکو ته رسیږي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د وی پر مرستندوی کارکونکو هر ډول تروریستي برید، تاوتریخوالی یا هم ګواښ یا هم د دوی فعالیتونو ته ګواښ پېښول د مرستې رسونې چارې ټکنې کوي یا یې هم پټه پدروي. منفي اثرات خلکو ته متوجه وي، په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنونکي قشرته. د یونما د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو کندز ښار د 9 ورځو لپاره په خپله ولکه کې راوست. یونما د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یونما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې د افغانستان محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د میدان وردګو د باغونو مڼې په میدان ښار کې په یو نندارتون کې وړاندې کیږي. او خودل کیږي. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې له نور موضوعات سره وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ. همدارس له تاسو هیله کوم چې د خبرونې د یادې شوې موضوع په اړه چې په افغانستان کې د پاکستان د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه مو اعلان کړی ده که خپل نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. 0 4 8 6 0 9 2 3 5 4 د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو شمیرې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ټلیفون په لیکه یو اوریدونکو را سره دی. بلې ازادي راډیو د خپل نوم وای او خپل نظر. سلام وطن ته زموږ د
محمد
نړی ته ورغلا. بلې مهرباني وکړئ خپل نظر وای خپلولې ته کراغلس. بلې مهرباني خپل نظر وای موږ تاسو اورو.
نظر بدل به پاکستان مو ته سونه نه راوړي دغه طالبان راځي. طالبان هغه سامان دي دا د خدای له ته موږ به هغه برباد کړی.
ډیره زیاته ډیره زیاته مننه کوم ورور خبرې مې دی واورې دي. بله
و ته مو زه د ورور واده به
صحیح شکر دی ودان. ډیره زیاته مننه ورور. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بلې ازادي راډیو د خپل نوم او خپل نظر وایي. بله مهرباني وکي موږ تاسو اورو. ډیره مننه له تاسو نه. خپل نظر وایي خپل نوم. او مهرباني وکي خپل نظر وایي.
دا جوړه د پاکستان او د ستر د وبو جو خبرونه موږ نه ودا سم کې سمدا.
ډیره زیاته مننه کوم ورور. د دې تخنیکی ستونزې غم به ان شاء الله وخرو. خو اوس د دې خبرونه موضوع ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه. که خپل نظر لرئ نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو اله اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکو په لاین کې لرو. بلې مهرباني خپل نوم او خپل نظر وایي. مونږ ستاسو आवाज ډیر په خراب کیفیت باندې اورو. که خپل موقعیت ته تغیر ورکړي خپل نوم لسره وایي او خپل نظر وایي مهرباني وکړي. د دې اوریدونکو اړیکه لمونږ سره قطع شوه. به هم مونږ په لاین کې یو قدر من اوریدونکو که غواړي چې د همدې ځنګړې مسلې په اړه خپل نظر وایست نو د ازادۍ رادیو لاره د ټلیفون د ازادۍ رادیو د ټلیفون پښمیرو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې خپل نوم وایي او خپل نظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ له کوم ځای خبرې کوي او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ
خبره کوم. تاسو نوم څه دی؟ خو تاسو که سوال جواب نه سره کوو تاسو خپل نوم وایي او ډایرکټ خپل خبرې وکړي.
نو خوشاله غواړم.
مهرباني خوشاله غواړم خپل نظر دی وایې کنه.
مالر غواړم ولسوالۍ طالبان په بس پاتو غنیولې ده.
مونږ خو په دې باندې خبرې نه کوو وروره. که په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان په سوله کې او له طالبانو سره په د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ونډه باندې خبرې کوو. د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بلې مهرباني خپل نوم وایي او خپل نظر.
رضا احمد جان میګم.
مهرباني احمد جان.
هلو رضا احمد جان میګم. خو خبرې کوم د پاکستان وانډه شو دغه نه چې په دې کې موجوده وي په سوله کې بيخي د جوړه به کله په ژوند کې ونه شي. په ژوند کې چې پاکستان د بيخي لوسو مزيدا پاکستان ولا ول دي په پاکستان د اتبور نه کی خپل کرای شي ودی کی ګاډي دغه جنگي صحیح ده.
ډیره
زیاته مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست قدر منو اوریدونکو ستاسو له نظریاتو ډیره زیاته مننه کوم خو زمونږ اوریدونکو ته یو سپارښتنه او یو هیله هم داده چې خپل خبرې لاندې وکي خپل نوم په سر کې واخلي او بیا خپل نظر په لاندو ټکو او وای خپل موقعیت یو خځای غوړه کړی د دې لپاره چې په ښه کیفیت باندې د دوی پیغام تر خلکو پورې ورسیږي او همدارس سوال جواب ته منتظر پاتې نشي خپل نوم وایي او مستقیما خپل پیغام اوریدونکو ته وړاندې کړئ. په هر صورت هله د چې په راتلونکو خبرونو کې په راتلونکو ورځو کې کله چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي په دې طریقه خبرې وکړي.
آزادۍ رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې ده او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او 2 شل اوریزې لوبې وکړي. البته د لوبې د جمعې په ورځ پیلېږي او 4 ورځې به دوام وکړي. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له لومړي مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره په همدې موضوع مرکه وکړه او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه مې معلومات ترې وغوښتل. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوې شهر کې دوه تمریناتي سیالۍ هم وکړلې او موږ خو مهمې سیالۍ هغه دي چې په 14 د اکتوبر باندې شروع کیږي 15 ورځنۍ سیالۍ دي او دوه شل ورځې دي. دا غوښته لپاره به شامه د ګینې سو او خوشبختانه دغه ابو هوا سره زموږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو ته معلومه ده چې زیمبابوې هیواد موسم څه ګرم دي نو ان شاء الله زه امیدوار یم چې سیالۍ به وي.
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبي چې شوی د دې نتایج د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته وایي اجساب
څنګه چې تاسو ویلې چې تنمري دوستانه سیالي کیږي د زیمبابوې هیواد چیرمن ان 11 کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی پاره کې د زیمبابوې د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم سندرلودي. تاسو ویلې چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر څه وزلیدل هر لوبغاړي په خپل نوبت باندې لکنو علي زدران شهزاد محمدي نوروز منګل خو په هر حال باندې زموږ د فار مهم شی دا غدا چې موږ د هغه پیچلو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کو د دغه دوه دوستانه سیالي په کولو سره افغانستان ملي لوبډله وڅانې د چدوار سیالي په خپل نام کې او په هر حال باندې مهم سیالي هغه د یوادوال د فار او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د فار کچې تمر زیمبابوې هواسته شکر سر کو یا دغه سیریز ګټو دا د کرکټ په بین الملی شورا کې زموږ د فاره نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهم خبره دا یو غټ سیریز دی د نومړي د لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د لړ هغه سیالي شارې انټرنیشنل سیمیج لري یا ایشت لري زموږ د لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ هم په داسې ځو سیالي کې درې سیالي کوي سیریز ګټو دا زموږ لپاره ډیره مهمه خبره ده.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ورشو د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 کمل کې رسمي کرکټ په شګه د کرکټ پریمیرلیګ شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبيږي. په هغه کې لاس هغه یوازونه دي چې هغه د کرکټ د پریمیرلیګ شورا دایمي غړي ټول لري چې د آی سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالي کې یو لسم مقام لري او دا چې هارلند په لسم مقام لري موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیف کې یاري کین کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اوریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو
کچې ته موږ په دې وخت باندې د زیمبابوې ته شکست ورکړو نو موږ یو کوین نور حق ځي چې یعنی د ولسم مقام ته به ولسم مقام تر ازو کوم کرکریاتی یا کوم استقلال چې د کرکټ په لی شو را د پاتہ تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکین په دې حال زړه عالی زلي کوي چې موږ څنګه اوس باندې روښ هغه دایمي غړي تو په کرکټ په لی شو را د لاس کو پاغو یو استقلال یا یو کرکریات هم ده چې زموږ ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په لی شو را دایمي غړي تو بلري نو نو هم څنګه ورتن دلندګي مداخله د ترتیب.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته به د زیمبابوې سفر یو تجربه وي د دې لپاره چې نوې پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوې پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي، له دې نه توپیر په څه کې دی؟
افغانستان 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 نو بال خاص دا عوام د سیده او بیا که چې استرالیا او انګلستان او سویلی افریقا ته دي هغه پیښنه بیا تیز په مجموع کې، نو د زیمبابوی پیښنه یو د هغه سلري په مجموع کې څومره لوګي چاته کیږي د بیټینګ د فاریا د ټو پوینټ د فاریا دې سازګاری وي، ځکه تاسو ودی دل چې په هغه دوستانه کې علي کوم د 300 شپږ پنځوس مونږ افغانستان لوبري جوړ کړي او 215 د زیمبابوی سره چې کومه د دې کرکټ بورډ سره څنګه کوم لوکاله تیار شوی هغه هم په لوکاله کې وکړي، نو دا معلومه کیږي چې کوم جوړ په بیسینګ د فارې دې سازګاری
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی وټیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې په زیمبابوي کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په میدان وردګو کې د منو د نندرتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضاویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی خو د سزا په اړه نور معلومات ورنکړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 20 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال ایرانی قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي کنه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې یې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او د رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه اوري. د سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوی و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق غنی. په دې اړه نور جزئیات له سالم محمد سالیس خواوري.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی ال فیصل د یکشنبه په ورځ دا نظر چی نور اسلامي هیوادونه د هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رات کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پوری اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غنی. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی الفیصل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولای چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی الفیصل وایي د مکې خلک د خپل سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی الفیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله لږته لږه 1400 حاجان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجانو شمیر له 115 څخه تر 120 پورې دی او 40 حاجان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د منو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پنګوال او باغلرون کې د منو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پنګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره منو څخه خبر شي. د نن نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره داسې به د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. ښاغلی حیات، خبرونې ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروج دي، چې هغه د مالنګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مانو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پنګوال راجذب کړي او که مقصد مو دا دی چې کورني پنګوال هم په دې برخه کې پنګونه وکړي؟
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مراوجې شولې او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 1,00,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمت کشا او خواریکه خو دهقانانو د حاصلاتو د پر راجل کو، هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کو تر څو وکولای شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره.
همدارنګه
به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدمات و تصدی چې خپل محصولات د دیقانانو د پاره به دو معرفي کې دلته ځکه موږ دیقانان ستونزې لري نشي کولی هر سړی کابل ته لاړ شي نو موږ د زراعتي خدماتو تصدی نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو د پاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه ترڅو
میدان وردگو هم په پام کې ده چې په دې نندرتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي.
بله اصلا من خو نوم د مڼو ورکړی ولې اترې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو زردالو هم لرو موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو الوګان چې هغه هم په دې نندرتون کې به وي او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندرتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو ولی حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د منو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم را سره اوسئ. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم ورځ مو په خیر.